السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشه په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده وګما جبرخیل ورازی او د خپل متخصص ډاکټر سره بنن په دې خبرونه کې د پولیو د ناروغي په اړه بحث کیږي الکسن استاس خبري اسې په تیرونه کې په ورزګان کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده پم دې باندې بباس کیږي د پولیو ضد په واکسین باندې تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي خو د خبرونه پایل د افغانستان سیمه ونړۍ له خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 2,00,000 ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د امریکا خبری رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالی شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبرې کړې دي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر شوي. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپل په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ولی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس ترلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته ور وپیژندل سي. د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې د حملې څو ساعته وروسته له هغې وسوه چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه وویشتله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه سایبري حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سوې دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبري حملې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پر ایران حمله تصویب کړې وې خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی خو زیاته یې کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي.
که ایران وغواړي کولی شي یو بډای او بسیا هیواد شي. موږ ټول وایو راځئ ایران با عظمت کړو.
ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي نن بیا د شرولی په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رایه وګټل، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې ده او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو چارواکو د مې پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجه بې اعتباره اعلان کړه او ویې ویل چې د جون پر درویشتمه به تازه ټاکنې وسي. پر دې پرېکړه په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د لوی تی تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم ابی احمد وویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په اودیس ابابا کې د وسلولې جګړې راپورونه ورسېدلي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه پایل شوه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په چټاس پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان توانېدلې چې په دویم اور کې 15 منډې وکړي کوم لوبغاړی تر دې شېبې نه دی سوځېدلی. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پرله پسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش په وړاندې په ساوت همتون لوبغالی کې مسابقه کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جوارخیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در بخش ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 10 واقع مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقع ازی از حوزه جنوب و 1 واقع ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقع که امروز برای ما گزارش شد و هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسین پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک کتر که به این مرض مصاب شود و حتی به این ویروس مصاب شود دیگر هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می تواند و یگانه راهی این مرض فقط و فقط توسط 2 قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی این مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته یه دکتر راسه، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. بله دوستای عزیز، گزارشی را که شنیدید، حالا شما هم اگر کدام سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، نخست از همه سلام احترام به شما همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. در مختصرا در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست، یعنی این میکروب سیستم عصبی رو مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عصبی طفل و یا کودک میشه، در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره، در اوج تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند را در پیش میگیره، یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او را با نام پولیوی دماغی یاد میکنیم. که واقعاتش نادر است، اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجز فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیز که میکروب از طریق غدوات لنفاوی یا غدد دمی غدای لنفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میده، دستپای ما شما حرکت میکنه. میکروب پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میاد و متاسفانه فلجی که به وجود میاد چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، فلجی که به وجود میاد فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیویی هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم، باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایینتر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم مو ساخته میتونه، ولی عمدتاً اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی بر این مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست، و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله سلام. بله سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدید.
سلام از تمامی کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام. مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر وزمجم. اول خود اما از رادیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را میمان میکنه که ما را آگاه میسازه. اگرچه پولیو در شریعت امام هست، در قرآن امام هست، بلی پولیو ها با توسط تومار خوب میشه، باست که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه. و پولیو ها لایداز اول خو ما از دکتر صاحب تشکر میکنم. ما یک روز که رادیو شما شنیدم که صد نوع واکسین در جهان وجود داره، ما سالی نمیفهمیم، علمای امام نمیفهمم، ایره دکتر صاحبا نمیفهمم. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میگن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً چیپ مادر با پولیو مبتلا شوه، یعنی بخلانی چیپنم با مو مرض یعنی امو و دیگه سوال امو است که امو پولیو اصلاً با کلانسین ها هم کلانسین آدمایی کلانسین هم دا پولیو مبتلا میشه یا نمیشه؟ اگر نیشه با کدام کنم سین مبتلا میشه؟
درست است. تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر سین.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتاً پیشتر ما عرض کردم که اطفال زیر 5 سال معوف بکنه. بله. یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصاب مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که انتیجن انتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خاصتاً اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. بله. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتاً اونمو پله که در 3 روز اول بعد از تولد هست، بله، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثر بازم تاکید میکنه مثلا 5 سال معوف میسازه، ولی شده میتونه کلان سالار هم معوف بسازه، کلان سالار هم معوف میسازه. به همون خاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان ای هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق شه، کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست، یعنی گفته نمیتونم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا با خطرشان بیشتر است.
بله، تشکر. دکتر سپ، کسایی که واکسین شدن اونا چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال این بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا این واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده. بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقع اتش دیده شده. این موثریت واکسین نشان میده، یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد. در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب مرض میشد و فلج میشد. ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در وسط دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر سیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
حکم الاغوان هم در خود صحه اساس را مستقیما در تلفون بکرخم. دکتر سیب صحب نعلم رای پختن اداده چی دی پولیو لسه چی تایده که گی آزم پخترم اداده چی نریوال دومرا دی پولیو و واکسینو باندې تمرکز کې آیا ولې د ټیبي د کینسر د ایس په واکسینو باندې دومره تمرکز دی ورې نه کوي، او بل د خلکو چې دا فحشت زیاتوي د واکسین چې دا د آینده نسل د تبعی دپاره جوړیږي؟
ډېره مننه. ستاسې سوال ډاکټر سبزان سره نوټ کړ او ستاسې سوالو ته به ځواب وایي. تاسې به پښتو باندې ځواب وایي.
حکمل صاحب، په جواب کې باید ووایم چې پولیو د یو میکروبي مرض دی، یعنی په دې کې میکروب عامل دی، وایرس دی، یو نوع واړه میکروبونه دي چې په نامه د پولیو وایرس یادیږي. د خپل د میکروبونه لکه مخکې چې ما عرض وکړلو، د ناپاکو لاسونو، ناپاکو اوبو او د ناپاک خوړو د لارې نه، د خولې د لارې نه عمدتا راځي. د انسان په هضمي سیستم کې په کولمو کې ځای نیسي، هلته تکثر کوي، او مخکې چې ما عرض وکړلو چې په عصبي سیستم باندې حمله کوي، او د غایته مواد و فضله مواد دلیار نه ټول بدن ته خبرېږي، یعنی دا یو ساری میکروبی مرض دی. په دې معنی چې یو کس ونیولو دا کولی شي بل کس ونیسي، دغه نه بل کس کلی ونیسي او ملکونه بلاخره په نړۍ کې خپور شي دا مرض. او د دې بلې پوښتنې په مقابل کې حکمل صاحب باید عرض وکړم چې ولې دومره تمرکز کی دا ډېره ښه پوښتنه دی وکړله ګرانه. تمرکز په دې خاطر باندې کیږي چې پولیو د طب د نقطې نظره د میکروب پیژندنې د علم په اساس باندې، میکروب پیژندنه یو مایکروبیولوژي چې ورته ویل کیږي، د دغه علم په اساس باندې ځینې میکروبونه داسې دي چې هغوی یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولی شي.
بله،
بیا تاکید کوم چې پولیو عبارت د هغو میکروب نه دی، د پولیو میکروب چې دا یوازې د انسان په بدن کې ژوندی پاتې کیدلی شي، د انسان د بدن دای ژوند نشي کولای، ژوندی نشي پاتې کیدلی، خپل د بین وړي، د بین ځي. یعنی مثلا پرانو وبو کې دوه نیمه ورځې دای ژوند کولای شي، نهایت د شپږ هفتې په محیط کې ژوندای پاتې کیدلی شي، ډیر نشي پاتې کیدلی، بیا خپل څه کیږي د بین ځي. نو چون دغه سیمې میکروبونه محدود دي چې هغه یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، برعکس نور میکروبونه مثلا توبرکلوز ته د توبرکلوز میکروب د انسان په بدن کې ژوند کولای شي، په حیواناتو کې ژوند کولای شي، په غواګانو کې، حتی په تویور، په پرندګانو، په الوتونکو کې ژوند کولای شي. موږ یو نوع توبرکلوز لرو چې توبرکلوز آغا منشأ د میکروب مخزن د میکروب پرندگان یا الوتون کی د مرغان دی، په مرغانو کې ژوند کوي. نو دو خطر باندې د توبرکلوز میکروب سره کم باید محوشي. نو موږ ټول غواګان ټول حیوانات واکسین کولای شو، یا که مثلا هغه واکسین کو بیا په پرندگان یا الوتون کې سره کم کو، هغه ممکن نه دی. ځین محدود شمیر میکروبونه د سدي چوغو یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. نو ډاکټران یا صحی ټولنه په دې نظر ده چې کچیر موږ دوی ته واکسین ورکو د دې بدن د میکروب نه پاک شي، دا میکروب خو بیرون کې ژوند نشي کولای، خود به خود د بین ولاړ شي. لکه مثلا د چیچک یا د کویم میکروب چې و ډیر څلوي کاله مخکې هم داسې یو میکروب و، د چیچک خطرناک مریضی رامنځته کوله. په نړۍ کې تقریبا 550 میلیونه انسانان وژلي دي چیچک، ولې د هغو خصوصیت هم عیناً هم داسې و چې هغه فقط د انسان په بدن کې ژوند کولای شوه، بیرون کې ژوند نشي کولای. برعکس ځینې میکروبونه دي چې هغوی په خاورو کې ژوند کوي، په نباتاتو کې ژوند کوي، په حیواناتو کې ژوند کوي، په پرندگانو یا په مرغانو کې ژوند کوي. د هغوی محو کول محال دي، ناشونی دي، امکان نه لري، د بشر د وس نه وتلې خبره ده. په پولیو باندې تاکید ولې دومره ډیر کیږي؟ په دې خاطر باندې چې د پولیو میکروب یوازې او یوازې د انسان په بدن کې ژوند کولای شي. یعنی لکه سره کم چې مایان په اوبو کې ژوند کولای شي، د اوبو نه چې د مایع راوې سره خپل مري، د پولیو میکروب چې د انسان د بدن نه ووته له خپل د بین ځي، یعنی ژوند لاس ورکی. بنان موږ ډاکټران په دې نظر دي چې کچیر خاصتا ماشومانو ته، چې ما تاکید می مخکې څوزله په دې خبر باندې وکړل، کچیر موږ ماشومانو ته یا غټانو ته واکسین ورکو او د واکسین په برکت باندې د دې بدن د میکروب نه پاک شي، بیرون خپل محیط پاکیږي. یعنی دا یو محو کیدونکې مرض دی. د ښه در باندې تاکید په دې خاطر په دې موضوع باندې
کیږي. او روسي پښتنه ډیره جالبه و.
زه د دوی وې چې دا د فحاشي خبر کیږي. زه حقمل سپتا تو وایم، ته په ټول عمر کې د صحت امید ادرس نه تا کوم پروګرام لیدلې ده، کومه دوا دی لیدلې ده چې خدای نه خواسته ډاکټرانو د فحاشي د خبرول د پاره په دنیا کې مریضانو ته ورکړي؟ آیا د تا د څه په یاد کیږي؟ ډاکټران خو سپینه چپنه تا ته د خیر سبب دی، کله د ډاکټر د لاس ته شر رسیدلې دی، کله ډاکټر تا ته تاوان رسیدلې. بیا صحت امید ټول سیستم، یعنی هغه وخت نه چې موږ راسته او چپه لاس پیژندلای دی د انسانانو په صفت باندې، یعنی صحي سیستم تا ته کله تاوان پیښ کړی دی، په کومه برخه کې تاوان پیښ کړی چې فکر کوي چې دی راغلی دی چې خدای نخواسته دغه سیستم تا ته د فحاشۍ سبب کی؟ په هیڅ صورت باندې. دا د خلکو افواهات دي، دا د جاهلانه خبرې دي چې دا نه دي دین سره هغه لري اساس لري، نه دي دنیا او د ساینس سره اساس لري. دا فقط بې مسؤلیت انسانان دي چې هغوی نه دي دین پوهه لري، نه دي دنیا پوهه لري. یعنې که یو سړی په دین باندې پوشي والله هېڅ چې دا خبره نه کوي، او که یو سړی په ساینس یا په عصري علومو باندې پوشي هغه هم دا خبره نه کوي. نو موږ متاسفانه هغه چې د دین دا معلومات نه لري بې مسؤلیت خبرې کی. یعنی داسې یو دوا ته ما ته راوښیي چې تا څوک ووایي چې دغه شربت وخوري، د په انسان کې داسې یو حالت رامنځته کی، هرګز دا خبره نه ده، دا هېڅ اساس بنیاد نه لري.
ډېره زیاته مننه. آشناوندې دیگه ما روی خط هستن. بله سلام.
بله.
سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه. مهربانی نامتان چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. من تشید را بلیله تشجیل و لسوالی سخد تلیفون تاثر و سلم خورقیتا و دا قدر وارمیل من دکتر سبت نیکیلی و احترامات ورندی کون.
تشکر بسیار زیاد. مهربانی سوالتان را مطرح کنین از دکتر صاحب.
اول خو می دا نظر دا نکته څنګه چې ډاکټر صاحب خپل سرګندونو کې وویل چې دا یو افواهات حالت ده، نو دا موږ هم تاییدوو. زه په خپله سپین ږیره یم، د دې واکسین ډېر کلونه کېږي چې ما عیال ته ورکړي دي، الحمدلله اوسه پورې عیالونه شته. دا یو غلطه خبره ده، دا یو تبلیغات دي. واکسین نه سړی شونډ کیږي، له عیاله به سینه مشکلات جوړوي.
بله،
عیالونه دي اوس مېلمستیان شته. دا خو می نظر و اوپستانه میلو محترم داکتر صاحب زخداد سی پولیو ولی پا کشنیانو که پیدا کیزی او پا لویانو که نپیدا او یو رکم پا لویانو که یو قسم مرض دا مور ابلیج هم ورتوایی، پلج هم ورتوایی، گزار هم ورتوایی. آیا دا غد کشنیانو پلج ست پرقه سر لری؟
ډیر زیات مننه. ستا سوالونه موږ دلته نوٹ کړل لزان سره، او تا ته به پوښتنې در وړاندې کو.
حاجی صاحب محترم، حاجی صاحب توخی، تاسو دې ډیر نیکو ښه احساسات نه ډیر مننه، خدای دې عزتمن لره. کاشکې دې موږ په وطن کې داسې پوه خلک ډیر شي چې هغوی په دې خبر باندې شهادت ورکړي چې واکسین په ځای خلکو ته د خیر سبب کیږي، د صحت سبب کیږي، او دوی د خطرناک مرضونو نه هغه کیږي. زه مخکې د دې نه چې د تا سوال ته راشم حاجی صاحب محترم، فقط د واکسینونو په باره کې یو عمومي معلومات غواړم دلته گران اوریدون که تبر کنه. واکسینونه د وباگانو پا مقابل که دواگانی دی طول واکسینونه چی مکتاس پیجنو دقیقه چه واکسین ده ده شاعت دیر خطرناک و جون که وباگان پا تاریخ ده بشر که تیر شویدی. هر واکسین چی مکتاس پیجنو، هر واکسین که ده توبرکولوز دی، که ده شرع دی، که ده توبر مثلا دی پولیو عقده یا که ده مثلا نور مختلف دی تور تخلی دی، مثلا دی تور زیلی دی، که چه واکسینونه دی؟ پر نرده که تروسه پوری دو سلوی که دوله واکسینونه جور شوی دی، چه زنی اکثریت وقایوی دی او زنی هم معالجوی دی، یعنی دی دوا پر شکل بند استعمالی گی. دی توخی صاحب دی خبر پا ما پا تایید بانده او ایمان چه دی پولیو واکسین ده نه نو دی پرون خبره نده، ده دسته نده خدای نخواسته چه دی امریکی قواوی را غلی دی ده واکسین دی جان سر وڑای دی. نه ده دی داود خان دی حکومت پا دوهم کال بانده، بیا تاکید کوم د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې، دیار لسو درو پنځوسم کال باندې، چې د اوس نه پنځه څلوېښت کاله مخکې. دا نه د اوس خبره ده، نه د ډاکټر نجیب و د مجاهدینو د حکومت خبره ده، دا نه حتی د داود خان د حکومت په دوهم کال باندې. دا واکسین افغانستان ته راغلی دی، د افغانستان په صحت عامه کې د هغو نه استفاده شوې ده، منتها په هغو وخت کې فقط په کلینیکو، په غټو شفخانو او په کلینیکو کې و. د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې 1994 تقریبا درې اویا کال کې د مسجد په مسجد کمپاینونه شروع شول.
بله.
او بیا د طالبان د اسلامي امارت په وخت کې دغه کور په کور کمپاینونه د طالبان د حکومت په وخت کې شروع شوه. یعنی دغه هر د دروازه چې تکول کیږي د طالبان د حکومت په وخت کې دا کار شروع شوی دی.
بله.
او دا چې دوی پښتنه وکړه چې ول ماشومان هغه کې حاجی صاحب محترم، ماشومان په دې خاطر چې د ماشومان د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی دفاعي سیستم دغه د انسان په وجود کې چکو مرغړی دی، ګل کله لیدل میني چې مثلا یو ماشوم ستونه درد کوي په ستونه کې مرغړی پیدا کی، په تخار کې مرغړی پیدا کی، په دغه لنګو، په دغه پکو کې، په دوه قسمتونو کې مرغړی پیدا کی. مرغړی چې دی د بدن دفاعي سیستم یو برخه ده، چون ماشومان کمزوری دی، دی دفاعی سیستم هم کمزوری دی. نو پا دی خاطر باندی پا اوغوی باندی پولیو یعنی دوی دیر معروض پا خطر دی.
بله.
یعنی خطر اوغوی تا دیر دی. او پات شد چه دی کچینان و فلج دو یاد کرل آج سای محترم، فلج دیر انوامل لری، انواع و اقسام دیر عوامل لری، چه وز پا اوغو باندی دا تیبی خبر در لگ بس بلی خاطر زی، یعنی پلس ها و قدر تو ایم عوامل دی فلج تایدی چه پا ماشومانو که یواز پولیو دی فلج سبب نکینی، بلکه نور امراض هم مثلا ساده در تای میننجیت هم دی فلج سبب که دلیشی کنه ده یو میکروبی حادثه ده، یا زنی نور ارگانیک عضوی امراض دی پا بدن که به دماغ که خاصتن اگه دی فلج سبب که دلیشی. نو دی کشنیان فلج دی دیر عوامل لری، خو اغا نور لتون لري او کوم موضوع چې د موږ تاسو تر بحث لاندې دا اغا دا چې د پولیو د کشنان اغا لویان ولی نه اغا که متاثره که د لویان و دفاعی سیستم قوی ده دی اغا پا مقابله که لویان هم که خو پا اغا تناسب چه ما شمان که لویان بیا نکی
دیر ازیاد تمنده نه شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدی به برنامه. مهربانی صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم آورم.
و علیکم السلام، خوش آمدی به برنامه. مهربانی کنین دکتر سبارف عرفان در برنامه همراه ما هستن و به سوالاتتون پاسخ میدهن.
آورم.
بفرمایین.
ده اینو که حساب تون را خبره کم دا دی واکسین خو حساب کتم بلکه کوم چې واکسین او موته دا واکسین چې موته معلوم
ده صدای رادیو ته لطفا صدای رادیو ته پخش
کنید.
خب شنونده ما را قطع شدن. بله
ما می جه می خیم تبصره بکنم. دغه حاجی سبوی که دل شما خبر واروی زبیا گوره دغه حاجی سبوی چاویه کالا کیگی چی دی ما پیاد کیگی چی موگ واکسین نکو، یعنی دغه خپل دی سرگندوی دی چی دن دو واکسین نوی شای نده،
یعنی اویا کالا
اویا کالا بله دی چیچک واکسینو دی موگ پیاد کیگی ما پیاد کیگی داود خان پا وقت که تقریبا یعنی هم دغه 15 سال وخ کالا مخ که
بله.
پا دیوالو با دی لیکلو مکتب که بیخی اقل صحنه می وز پیاده چه هلته لیکلی و چه هر چه چه دی چیچکی و واقعا راپور ورکو که مون پکتو که ورتا کوایی وی و فارسی که ورتا چیچک وی، یعنی چه چه دی چیچکی و واقعا حکومت راپور ورکل سه اتامی تا اغوت دری زر افغانه پا اغو وقت که دی داود خان دری زر افغانه اغوت جایزه ورکل او دی یادوال ورده چی چیچک او پولیو ده دو سکنی ورونه دی. بیا تاکید کوم چیچک او پولیو دا دوه سکنی ورونه دي. لکه څنګه چې چیچک د نړۍ نه محو شو پاک شو، نن موږ چیچک نه لرو، همدغه رقم و پولیو هم د محو کیدونکې ناروغي ده، یعنی د محو کیدو وړتیا لري. په دې خاطر دومره کمپاینو نه دي، دومره فشار دی، دومره هلې ځلې کیږي. همدغه ده چې ټوله نړۍ د پولیو نه پاک شوې ده، فقط افغانستان و پاکستان پاتې دي.
بله
آمره بني
شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خوش آمدید به شما. سلام علیکم به شما و دکتر صاحب عرفان تقدیم می‌دارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از روسوالی بالا ما را به تماشا.
بفرمایید عبدالستار آخوندزاده، دکتر صاحب در خدمت شما هستند و در مورد مریضی پولیو به شما معلومات میدن.
ما اول یک نظر دارم با جلیب تو شما زمان دکتر صاحب دارم.
بفرمایید
نظر می می افغانستان اگه ایزی که دکتر صاحب نگه که اینجگا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو میشه واکسین بشن تو نگاه تطبیق منه که من چند دفعه به می برنامه ها همه موضوع را من یاد کردم، اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شاید به صد سال دکم به افغانستان پولیو ماهو نشه. اگر اینا همی سیستم واکسین رو خود بهتر کنن، همی جای خانواده ها کوچی هستن و یک جای یک روز و یک جای دیگه روز به دیگه جای نمینا همیشه از واکسین باز میمانه دیگه و ماجرت ها زیاد هست، جنگ هست، عدست خوشحالی عدست جنگ مردم ماجرت میکنه به زیاد جای اینا به واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتانه با حد از واکسین نمیشه. شاید همی پروسه اگر به می شکل روان باشه صد تا بدگم افغانستان محوا نشه واکسین. ولی سوال دو سوال دارم دکتر صاحب، فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتونه.
بله.
واسه که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتونه دیگه ابتدا به انسان ها چه رقم انتقال پیدا کرد. سوال دوم ای است، یک کسی که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی است، چند فیصد
تشکر بسیار زیاد، سوالتان ما گرفتیم، منتظر جوابتان باشین.
آخوزاده سب سوالت خوب مطرح کردی. اول خوب ارتباط از اینکه برنامه به درستی تدبیق نمیشه تشکر از همدردیتان. کافی بسیار خوب است. خوب صحت عامه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه، ولی چون ما و شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسائلی که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همین وطن خود، با همین امکانات دست داشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه، ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعاً همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما و کسای باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص نواقص، ان شاء الله رحمان بهبود به وجود میایه. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به اون ارتباط تیم های سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیم های سیار در ساحات هستن که دوجا رفت و آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دوجا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که بر ارتباط ازی که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد از ای که از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله.
نهایت تا 6 ماه، البته فرق میکنه. مثلا گفتم که در آب بین 2.5 تا 5 روز، بین 2.5 تا 5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در هفته و عین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه هست. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تقوت میکنه یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف به تماس ای طفل به تماس یک طفل دیگه است، ای خوالوده است. ای طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه او را ددان خود میزنه، او آلوده به نمی میکروب پولیو است، ای میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه، او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و ای که چند فیصد ای کشنده هست، حدود 1% از این 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه، ولی اگر ما به حساب نفوس افغانستان بیاریم این تقریبا 100,000 طفل احتمال
میکنه.
یعنی به این خاطر تو نیست که 1% بسیار درشت است که 100,000 طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله. تشکر. شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام. خوش آمدین به برنامه. برادر محترم از کجا تماس گرفتین؟ نامتون چیست؟
مولوی عبدالله از زابل ولایت خبر کو.
مولوی عبدالله از زابل خوش آمدین، بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین.
دری سوال دکتر صاحب لارم. یو جازر که داده دا واکسین شده که دا اصلی ماده چیش بله چیش بخی جوریش، او دیوم سوال زما داده سی دا مرد چی واکسین نازی افغانستان چه لکم ازای لکم مملکت ترازی
واکسین لکم ازای رازی. او
دریم سوال داده باره که اسلامی متخصصین یا اسلامی اغه وحان دی اغه متخصصین به دې باره کې ناظرین به دې باره کې څنګه دا کوم واکسین جوړی دل چی څه جوړی چې بیا موږ سره راځي.
بله ډیر زیاته مننه. موږ په نورو خبرونو کې بعد ډاکټر ستر څنګ یو مولای صاحب هم را غوښتل چې بحث یې وربندې کړی و. خو دې خبرونه کې متاسفانه موږ مولای صاحب نه لرو، خو ډاکټر صاحب په دې اړه باندې درته معلومات درکې.
مولای صاحب محترم، خدای دې خیر درکې. ډیر ښه پوښتنه دې وکړلې. د واکسین ماده په مجموع کې ټول واکسینونه یا د همغه مرض ژوندۍ تضعیف شوی میکروبونه دی یا وجل شوی میکروبونه دی؟ یعنی هر شی واکسین چې موږ تاسو پیژنو، کدا د توبرکلوز دی، کدا د شری دی، کدا د مثلا د تور زیړی دی او نور دغه 240 ډوله واکسینونه چې ما یاد کړل، یا د همغه مرض تضعیف شوی، یعنی دومره ضعیف شي دغه میکروب چې نور د مرض سبب نکی انسان ته، ولی د انسان دفاعي سیستم را ویښولی شي، هغه په حرکت راوستلی شي. یا تضعیف شوی میکروبونه دی یا وژل شوی میکروبونه دی. هغه میکروبونه چې خطرناک دی هغه وژل کیږي. مثلا د توبرکلوز واکسین چې دی هغه میکروب وژل کیږي، ځکه چې توبرکلوز ډیر خطرناک ده. چې توبرکلوز مریض یو کال دوا اخلي په دې خاطر باندې چې دای د دوا په مقابل کې ډیر مقاوم دی، د دوا زور په هغه باندې نه رسیږي، زر تاثیر نه پکی. نو یا تضعیف شوی و ضعیف کړل شوی میکروبونه دی او یا هم وژل شوی میکروبونه دی. څنګه تر سره نور د سه مواد هغه کیږي چې دغه میکروب هم دغه حالت کې وساتي، د بین التخریب نشي. مثلا د پولیو واکسین ترکیب یادومه، د پولیو په واکسین کې تضعیف شوی میکروبونه دي، په پچکاری کې وژل شوی میکروبونه دي. څنګه تر سره درې ډول انټي بیوټیک نه دي، استرپتامایسین دي، کانامایسین دي او پولیمیکزین بی په نامه باندې. یو ډول مالګه ده چې د مګنیشیم کلورایډ په نامه باندې، دا یو طبي مالګه ده، ډاکټري مالګه ده، د مګنیشیم مالګه ده. او څنګه تر سره مقطر او بدی د واکسین ترکیب ده. پاتوشولو چې دغه واکسین چیرې جوړیږي، کوم واکسینونه چې موږ تاسو راځي د انډونیزیا په اسلامي هیواد کې جوړیږي، یعنی ټول دغه واکسینونه چې په دې سیمه کې موږ تاسو استعمالیږي، د اول تر اوسه پورې د اندونیزیا کې جوړیږي، یو اسلامي هیواد. او دا چې د اسلامي نړۍ موقف دې په مقابل کې څه دی جناب مولوی صاحب، په اسلامي نړۍ کې چې هر هغه ادرس چې ته تصور کې، مثلا کدا الازهر دی، مثلا کدا د سعودي علما دی، مثلا کدا د حرمین شریفین امامان دی، مثلا کدا د افغانستان جید علما دی، پاکستان علما دی، دیوبند دی، مثلا دارالعلوم کراچی دی، دارالعلوم اقانیه دی، بنوری تاون دی، جید جید علما، ټول اسلامی نړۍ علما په اتفاق سره د دې واکسین ملاتړ کړی دی او دغه حلال هغه کړی دی، تعریف کړی دی او د هغې تطبیق د دغه واکسین تطبیق دای د والدین یو شرعي واجب ګڼلای دی. یعنی والدین شرعاً مکلف دي، په دې باندې واجب ده چې خپل ماشومان ته دغه هغه ورکی. کته چیرې علاقه من یې که دلش موږ د باره کې د فتوا کتاب لرو، تقریبا د اسلامي نړۍ درو دشت معتبر مراجع و فتواوی دي، موږ سره په پښتو باندې ترجمه کړی، دری باندې ترجمه کړی دي. ته کولای شي چې د واکسین مرکز ته چې د هغه کې چدی زابل کې التوار شي، زابل کې او التوار شي، او ته وایي چې ماته د فتوا کتاب راغی کې، او موږ کولای شو د دې زمینه ان شاء الله رحمان به یو شکل باندې تاسو ته د کتاب تاسو ته لاغه کو. مقصد دغه واکسین په 55 اسلامي وادونو کې تطبیق شوی دی، فعلا هم تطبیقیږي او آینده کې هم به تطبیق شي. یعنی د اسلامي شریعت د نقطه نظر لله الهم په دې مورد کې هیڅ نوع مشکل وجود نه لري. او زه ډیر ساده درته وایم، د تا په دې خاطر باندې چې اطمینان حاصل شي، دغه دروازه چې ټکیږي چې هر کور ته راځي چې د پولیو واکسین تطبیقي، دا د طالبانو د اسلامي امارت په زبانه کې د کار شوی دی. اوس که چیرې دغه شی د اسلام سره یا د شریعت سره منافی وای، خلاف وای، مطابقت نه درلودای، نو طالبانو دې ته اجازه ورکوله نه ورکوله. نو بنان په دې مورد کې الحمدلله کاملا اطمینان درکو.
ډیره مننه شنونده دیگه ما هستن. بله سلام،
ورکه سلام ته پتا نو سلام وکړ څه په افغانستان کې ځکه نو سلام کوم په بلغدي وردګ نه وردګنه.
علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه آقای وردک. ډاکټر صاحب در خدمتتون هستند، در مورد مرض پولیو براتون معلومات میتن.
ډیر زیات مننه. نو اول خو باید ما چې هغه کفون په لور فاتح سینو کم دا غړی هم دا اوس مو راغورو. اول خو دوی ته د مو دا توصیه ده چې تاسو په مشمون د کډیدو د کورا ویروس نو وړي او دای د پولیو واکسین باید هر عمر ورکو. اوبه ډاکټر صاحب محترم، دا یو پوښتنه ده چې دای په لور فاتح سینو کې ځکه خلک داسې وسم شته چې خپل اولادونه خپل مشمون نو واکسین کړي، اندوونه په دغه مرض باندې یو په دغه مشکل باندې مبتلا کیږي، ځکه یو توصیه ده دای په تاسو باندې مو کوشي په لور فاتح سینو کې د مو ورونه غوښتل کو شاره په باندې لګوشي. او بل دا مې پوښتنه وه چې دا پولیو مرض د کوم سنه ته کومه سنه پورې په مثال پنسل باندې هم کو هغه د ابله مې څه چې مثال دغه د ماشوم په سړی څه د پوهي الوینې څه وي چې سړی په د ماشوم باندې پوه شي چې دغه ویروس ویلی دی او دغه په دغه مرض باندې مبتلا دی. دا مې ولنده هغه دېره مننه تاسو.
تقریبا
دائمی فقط یو خبر کله دې صحت امین څه ضرر لیدلای دی څه تاوان دی لیدلای دی د هغه وخت چې د ګوره د ازادي رادیو د یو بین‌المللي رادیو ده کنه ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې دغه کې تاسو د سپینې چپانې نه کله تا ته شر رسیدلای دی که د سپینې چپانې نه کله خدای نه خواسته زه درته هر څوک دی اول خو موږ د سیاست سره هیڅ ارتباط نه لرو الحمدلله د یو طبي مشکل دی
او ژورنالیستان تل به طرف
دی هیڅ به طرف هغه دی نو موږ د اوغی ته توصیه داده چې د ټول اسلامي نړۍ ټول علما او په اتفاق باندې د دې واکسین تطبیق د والدین واجب شرعي ګڼل دی یعنی والدین په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د دې اولادونو مریض کیږي او ډاکټرانو طبي یو دې ته دوا ورکړي دا یو دوا ده چې ډاکټر توصیه کوي یعنی په دې کې هیڅ نه و د صحت امین ته ته څه وخت تاوان رسیدلای دی چې ته فکر کوي چې په پولیو کې تاوان دی هغه تاوان ضرر نقصان یا مثلا خدای نه خواسته چې د دوا په نامه تا ته زهر درکړي وخت څه وخت دی ته ماته چاته کړي دغه وردګو کې د کلینیکونه دي د شفاخانی دی دغه شفاخانی کلینیکونه تا ته کله هم د دوا په نامه زهر درکړي دي کله اند سپینه چفن نه تا ته توان رسیدلی چې نن خدای نه خواسته دی راغلی دی د کور شاته تا ته دروازه ټکی تا ته د تا اولاد زهره وړي استغفر الله
بله
استغفر الله نو دا دی چې دا بیا درته په ټوله نړۍ کې دا واکسین استعمال شوی دی استعمالیږي په ټوله اسلامي نړۍ کې استعمال شوی دی د فعلاً هم استعمالیږي د نن ورځ هم دغه واکسین استعمال شوی دی او آینده کې به مړ کی او دغه چې ته فکر وکړه ته دغه د حج صاحبانو نه دا څوک چې حج عمرې ته ځي دغه نه پوښتنه وکړه د سیاجی تولیدلای دی چې هغه د پغیر د پولیو نه هغه لور سعودي ته حتی دلته واکسین ورته تطبیقی چې په جده کې جدي ته ورسی کې په جده کې واکسین ورته تطبیقی وز دغه اسلامي نړۍ تفکر وکړه چې د قبله د مسلمانانو حرمین شریفه په څه دلیل باندې مثلا دومره تاکید کوي په دې خاطر باندې دا یو خطرناک مرض دی ساری دی په جوامع کې چیرې چې ګڼګوله ډېری بیروبار ډېری ازدحام ډېری هلته د سرایت خطر ډېر دی او کوم سن چې تاسو یاد کړل سن وردک صاحب هر سن هغه کولی شي خاصتا ماشومان بیا د 15 کلونه کم ماشومان معمولا د تر هغه لاندې نیسي یعنی په دې کې د دې مرض خطر ډیر دی او په شول د علائم البته ځینې وقته دستي چې پولیو هیڅ علامه نه لري هغه ته موږ ناقل سالم وي یعنی ماشوم خپل میکروب لري مخزن د میکروب دی ملوث دی منتن شوی دی میکروب په وجود کې شته خو د هیڅ علامه نه لري مگر نور ته مرض خپرول شي چې ډیر خطرناکه ناقل سالم مرتوی میکرو پټی په وجود کې یو دوهم شکل د علامه داد یا چې دوی د ریزش او د زکام په شکل باندې معمولا علامه څرګندي مریض لکه فکر کوي چې ریزش دی زکام دی د ستوني درد دی دل بد استفراق ورته پیدا کی د بدن درد ورته پیدا کی تب ورته پیدا کی په ځینې حالات
د دوهم شکل
او په ځینې حالاتو کې چې هغه بیا ډیر پیشرفته خطرناک شکل دی هغه نو بیا د فلج سبب کی فلج سبب په داس شکلی چې د فلج کې دلش متناظر یا غیر متناظر متناظر په دې معنی چې دواړه لاسونه فلج شي یا دواړه پی پالچ یا کدلش یو لاس یو اپ کا پالچ
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یک سوالی کې همي لحظه د ذهنم غشت و شاید بسیار زیات هم به شنونده دلچسب باشه و د ذهنشون بگرده وی است که اطفال د کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن
به ارتباط با درس بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعات تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیوست.
بله.
یعنی مجرد که طفل متولد میشه متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو رو تطبیق کنیم.
بله.
حداقل تا 5 سال باید دوره خود تکمیل بکنه.
بله تشکر بسیار زیاد شنونده های زیادی داریم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام.
بله
سلام خوش آمدین به برنامه مهربانی مشنوین صدای مرا
و علیکم السلام به سلام هولندی کول سره نبیولا زبلید زبل ارغندار شیگان کریستون کی دا وخت لای غزینه
بسیار خوب خوش آمدین به برنامه برادر محترم سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر سب بپرسین
تشکر زنده و سلامت باشی. با دکتر صاحب سلام تقدیم میدارم. دکتر صاحب نمیده پرسنه ده دکتر صاحب ده چی هر دایی که واکسین ازین و آقا حالتو مرتر لرشونه که ویلی حوال ورادی دیا تر پینزو کلونو پوری ماشمان راولی او واکسین ورکوه. آیا تر پینزو کلونو پور تا چا تا پایده نکوی او که چیر تا تر پینزو کلو پوری واکسین هر دوره ماشم واکسین سی نو بیا امکان ده دیشته چا غا بیا هم لحقه ورستا پا پولیو مپلاسی که یا او بل دا چی لنوی سر لنور و حوادون سر تنگ افغانستان پرتکل ایسو آیا اد افغانستان سر یا لوله ده پولیو پا مریضی که که چی که ده لنور و حوادون سر پا پرتکل منه ندالا فمون
تشکر بسیار زیاد سوالایتان دکتر صاحب گرفتن و منتظر جوابتان باشین. بفرمایین دکتر صاحب.
نبیالله صاحب نبیالله جان گران دی پولیو خطر دی پینزو کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه
بله.
ولی در پا دی معنی بانده نده چه مثلا وات کلن ماشومان یا لس کلن ماشومان نشی مصابه ولی یعنی پا حقوی که در برز نرامزده کی بلکه پا حقو ساحاتو که چه دی داکتری دی لحاظ حقو تا اندیمیک ساحات ویل که اندیمیک یعنی چیره چه در مرز دیر خپوری میکروب هل تا دیری موجودی لکه افغانستان په اوغ ساحاتو که حتی دکتران توصیه کیی چه ماشومان تر لسکلنه پوری باید واکسین شی په نور نړی که دغه اغه چه دیا په نورمال حالت کی په نورمال اوغ نورمال حالت معنا داده چې اقتصاد ښه دی، صحت ښه دی، خوراک ښه دی، مقاومت وجود دی بدن لوړ دی، نور میکروبی مرزونه لکه اسهالات، سینه بغل، نور مشکلات هلته په ټولنه کې نشته دی. مثلا مرافعت جوامع دی اوغوید مثال در تو سعودی
به
ساده الفاظو کې کله په اوغوی کې تر 15 کلنې پورې توصیه کی ولی په اوغوی وادونو کې چې الته فقر یې تګدستی یې مرضی د اقتصاد سویه ټیټه یې خورځواکی نور څنګه تر سره میکروبی امراض موجودی مثلا اسهالات موجودی خورځواکی موجوده یې میکروبی امراض موجودی لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې
دیکنه
او اوس وړ ایده او ګرمیږي اسهالي امراض ډیریږي په داسې ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي په څه معنا په دو خطر باندې دغه ډیر ډیر دوزونه چې ورکول کیږي اصل کې خو باید 15 دوزه ورکول شي ماشوم ته
15
کلنه او ماشوم ته 15 مګر په هغو هیوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې دې مرض هغه ډیر دی یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته یو چې مرض ډیر خپور دی
او د مرض لمنه
شویو ډیر لمنه ډیر پراخه ده په هغو کې بیا تر لس کلنه پورې هم د توصیه کیږي چې باید ماشوم ته ورکول شي او تا دې نړۍ د افغانستان خبره وکړه افغانستان خو یو خور هیواد دیاد. فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي
بله
فقیران دي اقتصاد سم نه دی ښه غذا نشي خوړلی مقاومت د بدن ټیټ دی یا کمزوری دی نور میکروبي امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري دا ټول جنگ او دربدری او مهاجرت او بیکوري او د مشکلات دا ټول د لاس په لاس کیږي او د دې سبب کیږي چې د دې مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمينه مساعده شي یعنی خطر دیری. نو په دې خاطر باندې موږ په یو خطرناک حالات کې واقع یو دې خاطر باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته دغه پرون ماته یو کس زنګ ویله و پرون دقیق د ما په یاد دی یو غرور و چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم د سویس سفارت ماته ویزه نه راکوي وایي چې د پولیو واکسین تطبیق که بیا به هغې کارت به راوړی بیا د هغې کوو په څه خاطر باندې چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی پولیو باندې ملوث دی نو دوی به چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چېرې چې پولیو نشته ده نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي بیا به ځي لکه عجمې چې درته په یاد کړو حج ته چې څوک ځي ولې هر حاجي ته باید د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کارت ولري غیر د غونې د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي ویزه نه ورته ورکي اصلا نو دې خاطر باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های زیادی روی خط هستن، وقت برنامه هم کم مانده. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایین دکتر صاحب، در خدمتتون هستن. در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن.
تراوز ما دکتر من دقا یو پوختان تاز دا اما پو حالش کم ورکاوی خلق ترپوی دقا پولیو نظام روز گوری دقا اما پو حالی خلق پو مرکزینو پر مربوط تنو ولو سوالی تشاری دقا برخه که تاز ولو سوالی تلار پیدا که دقا اما پو حالیو که زکر چیزی تر نام نسیم دی تاسو باید دغه ته په هغه کې چې تاسو د طالبانو امنیت نه کېد په هغه وې نور زین ته لاسرسي نه لري.
اها مننه ستاسو سوال موږ واخیست د جواب په تمه اوسئ.
همت لو جان ښه خبر دی وکړه لګرانه دا اوس چې مو ته خبرې کوو د امده عامه په هوی
یو برخه ده
یو بیلګه ده یو برخه ده کنه نو ګرانه زه خو د خبره منم چې په دې عامه په هوی په برخه کې کار شوی دی ولی باید ډیر کار وشي به کاملا نه تا پیشنهاد خبره په ځای ده مرکز چون البته امکانات عامه په هوی عقدی او کلیو اطراف دو طرفو ته هم د متوجوش تا دا کوشش کوو ولی بیا هم زه اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورت دی چې باید ډیر کار وکو ان شاء الله رحمان دې تاسو در نظر موږ دې ځان سره اخلو او د عامه په هوی په برخه کې نور هم هڅه کوو دا دغه څه چې وست دغه ته د کونړ نن سره خبرې کې ځینی ورونه هغه دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه د سه کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه په هوی هغه لمنه پراخه شي او لره پروتوسی متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې باید د سې کوټلې ګامونه اتمن آینده کې پورته کړو.
مننه ډاکټر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام شنونده عزیز به برنامه خوش آمدین. مشنوین صدای مرا؟ فکر میکنم قطع شد و شنونده دیگه روی خط هستن. بله سلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتان چی است؟ از کجا تماس گرفتین؟ خب صدایشان بسیار خراب می جرس و فکر کنم که تماسشان هم قطع شد. خب شنونده دیگه هستن روی خط؟ بله سلام. سلام صدای مرا میشنوید؟
سلام علیکم.
علیکم السلام. تاسو کولای شئ وخت ډیر کم دی یو پوښتنه مطرح کړئ.
او یو پوښتنه مطرح کوم. زما دا پوښتنه ده چې دا پولیو چې فرضاً یو په بعضې موارد کې خو ماشومان په لاسو باندې نشي په پښو باندې شل دغه بعضې پولیوګانې چې موږ اپټیج ورته وایو چې خولې کوي دغه د کوم قسم پولیو څخه دی که په دغه باره کې معلومات راکړي.
پښتون صاحب فالج پلس ها و ډولونه لري پلس ها و شکلونه لري هغه اکثرا دماغي داخل د دماغ آفات ته مرزونو ته اشاره هغه کیږي یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په غو کې مثلا خوله ور سره کیږي فالج پلس ها و شکلونه لري یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دی هغه ساری نه دی یعنی دی و ماشوم نه بل ماشوم ته نه خبريږي د پولیو خطر دا چې دا خبريږي نور نسی یو چې ونی ولو کلی نسی د کلی نه ولس نسی داسې او هغه افلی چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري مثلا ډاکټري هغه باندې مثلا سیوی د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرزونه دي د هغې په نتیجه کې افلیج یا فالج رامنځته کیږي خو هغه پولیو نه دی پولیو فقط د عصبي سیستم یوه ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کې خپریږي د خطر باندې خطر ډېر دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فلج کیږي دغه میکروب د هغو په وجود کې تر څو پورې پاتې وي؟
دا میکروب خو کله چې هلته دوی په
قابل د انتقال وي
قابل د انتقال و دا خو متاسفانه چې کله دده په کولمو کې ځای ونیولو نو عملته د تکثر کوي تکثر کی کدل شید میاشتو د پاره د کلو د پاره موجودی یا دای فلج کی یا دای نه فلج کی که فلج کړلو هم په صورت کی مثلا په کلمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې د مواد غایته د لیر نه یو دوامدار
مخنیوی قابل ده
کاملا مخنیوی تو خبره دی یو د حفظ سلسله د پاکی مراتبول دی چې سړی لاسونه پاک پریمینځي معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي د غنورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي پاکوبونه استفاده وکړي د حفظ شخصي پاکي صفايي چې دموږ د تاسو دین د ایمان یو جز دی هغه ته ډېره توجه وکي. دا یو خبره ده. او بل واکسین حتما باید تطبیق کی. د واکسین د تطبیق نه بغیر بل داسې مثبت بدیل یار متاسفانه نشته ده. تر اوسه انسانان ډاکټران په دې نه دي توانېدلي چې دا شی هغه کې مهار کی.
مهار کی ډېر ښه. تاسې ډاکټر صاحب خپله که د پولیو په اړه باندې خپله څه نظر لرئ دوستانو ته یې وړاندې کړئ.
د ما آخري نظر دا دی چې د سرطان پر د سرطان په میاشت کې په د لومړۍ لسیزه کې تقریبا لسم یولسم تاریخ باندې په خیر ملي کمپاین شروع کیږي. هغه به په ټول هیواد کې وي. د 15 ورځو دپاره به وي. د ما درخواست د ټولو میندو نه د ټولو والدینو نه د ټولو مشرانو نه دیني علماو نه د استادانو نه د مکتب استادان ټول قومي مشران هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري صاحب نفوذ او اثر دي غونه ده چې وګړي خپل د دې صحی سیستم د دې پروګرام سره مرسته وکي او خپل اولادونه واکسین کی صحی مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکي. دغه د موږ هم د درخواست دیدین.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. شنوندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنوندا بودند و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب بقیه وقتتون خوش. احمد حنایش همکار ما در استودیو هستن، خوش آمده.
تشکر شما جوجان. خسته نباشید شما ډاکټر. سلام به این مجد